که بریدن سواب زمیتش نه آب است چمن خسته خواب.
سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو او خبر ورکړي. هغه له سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حمله ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړ شي چې دوګنی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ دریش سرتېري پکې وژل شو او له دیرشو ډېر پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي. د ملانو په وړاندې پریکندې اقدامات وکړي او د ټولو ترهګر ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګندې اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د لغمان ولایت علي شنګ لوسالۍ په وزنګل کې له درې ورځو راهیسې اوربل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلویښت جریبه انګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغه اور لګیدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د تغییر لګیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي سواب کړي. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبان ته مرشوب لړولي، خو د خپلې دې د په اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د قوس یالندۍ په شلمې د شپې مهال د طالبانو لپاره یو قرارګاه برید کړی چې د طالبانو وژلې او څلور ټپیان کړي، او همدارنګه د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جلاني په نوم د طالبانو قومندان او د هغې ساتونکي وژلی دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 وژل دي. د نورو سنیو ترڅنګ د شوټډ پرېس خبري اژانس هم دغه بيخ په اړه خبرو کړې. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلې ک حماس اړوند په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پېژني. د راپورونو مخې د سشنبه پورز په شجایا سیمه کې له څلورو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلواله حمله کې په نخښي وو د اسرائیلو د پوځ اړیکه پرې شوه. ویل شوي چې هغه ځواکونو چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شو. د راپور له مخې د اسرائیلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قومندان او یو لوړپوړی افسر هم شامل دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په نیټه وروسته له هغې پیل کړو چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچ اخیستونکو بریدونو باندې خبر وشي. دا شو د خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د علي شنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور روستي جزئیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور واورئ چې په غزنی کې کوچنیانو ته، البته د کوچانو کوچنیانو ته، پولیو واکسین پیل شوی.
اور چې د علي شنګ ولسوالۍ میل درکې د ټپکال او د تیلي غرب
په بخښنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګل سوالی کې د ورلګیدنی په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
ته پښتون هغه صحه ته موږ راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونو څو خیمې دي نو دا موږ واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور جوسیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جوسیات هم درته درکړو د به هم سره واورئ چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یو امیندواره مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې لتونو به هم درسره تم شو د یو نامه هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو همدارنګه د ښځو هغوی چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو یې اندېښنه څرګنده کړې نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچ خصون کملیات او بریدونو وړاندیز کړی دی جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور د طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړي هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نور ترهګریز ټولو د ځپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې ورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزی ویلي د ترهګری سبریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځوړو او نخه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړي جان اچکزی زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخیلو بنشي زغملای د طالبانو حکومت وان ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توند سرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو په ډیره اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شار ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریکا په افغانستان پورې هیڅ اړنه لري
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز بریټ کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپل درويشتو پوزیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړی دی په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو لبریت روسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړي او خپل شدید احتجاجي ورسره شریک کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې بریټ پلاتنه وکړي نام اعلان پر وړاندې سخت ګام واخلي د بریټ عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل سونځ چې په پاکستان کې لنه امني ورسره ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستانی حکومت او امنیتی ځواکونو چلند دی دا سیمال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندیښمن دي چې شاید له نامناسب چلن سره مخ شي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسه ګم سوابې راکړی چې ووزه بل کور هم څوک نه راکوي دوه کلونو زیات کېږي چې دلته راغلم اولادونه مې به تعلیم پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تیریږي چې کله به پولیس راځي او موږ بل دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نام نه لامل د پړېګو ته افغانستان ته نیول او دای کړی چې پرد کوون کې او پلان جوړون کې افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوز مشر او ترڅنګ یو شمیر نورو چارواکو دا ایده هم کړی چې ورسوي کې په پاکستان کې نګدي څوار لزان مرګي بریدونه د افغانانو له خوا شي خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوی رد کړی دي
و هم اوریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې باید په افغانستان کې غچ اخیستونکي بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل پلو د لغمان ولایت علي شنګل سوالي یو ځنګل کې لتیرو درې ورځو راهیسې ور بل شوی دی چې له هم نه ده مهار شوی د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازاد رادیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دي ورغلي ورسول سیمې چوسیات په راپور کې ورو
اور چې د لیسنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غرب سوګه کې لګیدلې ده.
د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شوای ل 13 دوه ورځې راهیسې د سیمه په ځنګل کې ور لګیدلې، خود د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لانه دي توانې دلی. نو موړی لسمی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ور لامل شوخه څلوېخ جربه ځنګل سوځیدلې.
دغه کم اور چې لګیدلې دا د لیسنګ ولسوالۍ میل ورتوی ایمیل درا دا درې ورځې مخکې یو بل غر ور اغستې او ټپکال ورتوی اغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک اغه مړکړي دي. اوس دا دوه ورځې کیږي بل غر ور اغستې دي تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دي نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی او نن هم تلی او اور یې مړکړي نه دي پاتې دي.
د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې خلک د وروژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن دریم ورځ نو پرون بل ورځ ماسپښین کې خبر راغله دریم ورځ چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي خو تر اوسه نه دي توانېدلې. اوس نه څه کابو شوی دی امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی اور لګیدنې لامل په سیمه کې څومره ځانی او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول دی اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دای وای په دیړی ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د وروجلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د گاونډي ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت ور لګیدنه رامنځته شوه چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د ور خوراک شوه. د روان المریز کال د چنګاښت میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې ور لګیدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تیرېدو وروسته د سیمه ایزو خلکو په مرسته ور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبي پیښو ته د رسیدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له 90% څخه په نومبر کې 90% ته راټیټ شوی دی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بله برخه کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړوونکي زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پرې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یوه ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم یې ترسره کولی. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته ښه نه کتي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
له بلې خوا د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز وایي د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بدلولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
ای روند کې فعل هر روی دست گرفت
زما پاند کومه لار چې دوی پر مخ وړي کومه پایله نه لري کدی لارې پر خیاي پایله سموانو دوی باید د افغانستان اوسنۍ وضعیت درک کړی وو او د افغانستان خزو لپاره باید یو جدي اقدام سرته رسولی وو او د افغانستان اوسنۍ حالت کې به بدلون راغلی وو.
د په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه زرغړونه بللې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېریو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږد سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې دا سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نږدې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمباری به چې هغه اړندې یا بې توپیره بللي دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباری چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3/4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړې او درویشت هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. متحده ایالاتونو او اسرائیل چې د نورو اتو هیوادونو ترڅنګ دغه پریکړه لیک رد کړ، ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحده ایالاتونو تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 نیټې له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د لمنځوړلو لپاره جګړه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی خصوصي رادیو مسؤل په بخښنه سره چې دلته په متن کې اوسه تیروتنه شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادي د طالبانو د حکومت د نورنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوې دي. ورزو ابيدي سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د سیشن به په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دایکوندی کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبريال خوشی کړي.
محکمه این
په د روسي او کلی دل کې چې طالبانو د پخا په پرتله پر خبريالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډیر فشارونه چولي او په بیلابیلو پلمو یې نیولې چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړی دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سری ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبریال کومه تېروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی سره ښاغلی جوادی احضار کړی و. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبریال عبدالرحیم محمدی خوشی کړي او د خبریالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سې شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبریالانو د نیولو علت او د هغه د ساتلو کېدو ځای لا نه دی مشخص. د افغان خبریالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي تلویزیون دغه خبریال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا هزار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادی د محکمې او د عبدالرحیم محمدی د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوو خبریالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. په ورته وخت کې له خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په ژورنالستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبریالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما هرچند قان ازی بودیم که در
کچیری وضعیت همداسې دوام وکړي د خبریالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره ښایي خبریالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کمه کړي، د بیان له ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د ازادو خپرېدو لامل شي، نو دا کار پر خبریالانو د فشار لامل کیدای شي.
اقدام میتونه یک فشار باشه والی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خاغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبریالانو ځورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوي کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یا صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 23.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 218 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اووه ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل. ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی. پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم. په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوي تاسو ته زیات تر کړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینې شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچیانو تورې کیژدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کیژدیو لوګي خیزي. د کیژدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکس او کشپیلې ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه اسماني رنګ روغتیایي بکسای په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محب الله ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول واکسین نه کول، اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي. بعضې یو یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځند کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کیژدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کیژدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوو هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وړي، به دې بیا درته بستراو، بیا دې کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کیژدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
مو یې ورکوو ورور، مو پرې خوشحاله پوز بیا خدای دې کې چا ورکول، هغه خپل هغه مو یې ورکوو. دغه
هغه څوک چې نه ورکوي هغه تم پیغام ته ده.
وو وو هغه پیغام ته ده چې خامخا ورکي، خامخا دې ورکي. دا چې تا ورکړي
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامه روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاتیمی په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشومان